یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1490 مریض کال د سوریا غوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساته خبری خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابهوري چې ټاکل شوې د همدې اونۍ تر پای افغان حکومت د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. په سریلنکا کې د شویو چاودنو له وروستي حاله خبر درکو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل رسیدلی. د نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي نور بسته او نیز خبرونې ته ځانګړې شوې هغه به هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر سلو اوښتی دی. د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د 24 ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډیریدو او د ګمرکي خدماتو پر ښه کېدو د دغه ولایت د ګمرک له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ایران د ګمرک له مسؤلانو هم غوښتنه وکړه چې خپل ګمرکي خدمات د افغانستان په شان 24 ساعته کړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو هموی موټر له چاودېدونکو موادو ډک وو او شپږ وسلوال پکې سپاره وو له منځه وړي دي. د پکتیا ولایت په مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دې هوایي برید کې له وسلولو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. اعلامیه وایي چې له امنیتي ادارو سره له مخکې کشفي معلومات موجود و چې وسلول غواړي د دې هموی ګاډۍ په واسطه په مرکز ګردیز کې تروریستي حمله وکړي. کومیډیالی په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندوز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د کندوز ښار په واټونو کې له څو لسیزو راهیسې ټرافیکي څراغونه نه وو او اوس چې په ښار کې د موټرو شمیر زیات شوی، د ټرافیکي اشارو نشتوالي د پولیو او موټر چلوونکو ستونزې لا زیاتې کړې وې. د دې ولایت د ټرافیکي مدیر محمد یاسین ویلي چې د ټرافیکي څراغونو له نصبېدو سره به د ښاریانو ستونزې تر ډیره حل شي. په سریلانکا کې نن یک شنبه په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي او تر 400 زیات نور ژوبل شوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېدی په بېلابېلو ځایونو کې شوي دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې شوي دي چې بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتي کالوا کې شوې ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 5 ستوریزو هوټلونو کې شوي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حمله د وژنو، ټپي کولو او انرشی لپاره تنظیم شوی و چې ګڼ بې ګناه کسان یې ووژل. تر اوسه پورې چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی پرون شنبه وویل چې عراق د ګاونډیانو، وروڼو او دوست هیوادونو په نیابت له اتلولیزې جګړې وروسته د داعش پر ضد ستربری وګوټ. پردایش د عراق د بری په مناسبت په بغداد کې د وی غونډې د پای په اعلامیه کې ویل سوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پردایش له ستر بری وروسته په عراق کې د ثبات، آرامښت، ځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیې او سوریې استازو هم لاسلیک کړی وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامښت او ثبات لپاره ضروري دی. د سوریه ولسمشر بشر الاسد پرون شنبه په دمشق کې له جوکپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریه د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشر الاسد په تیرو دوو ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاپرینتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشنین، مرستیال صدر اعظم یوری بوریسوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکو پړاوونو او د روسي او د مش ترمنځ پر دو اړخیزه سوداګری خبرې وسوي. روسي دولتي خبري اژانس تاس د بوریسوف په قول ویلي چې د روسي له لوري د سوری د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک شي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پروشونکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یوه نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خپره سوه، په سولې کې نږدې 50 برخوالو ویلي چې دوی به زیلینسکي ته رایه ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي و چې دوی پروشینکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکي تېره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکه یو عادی وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
یو بار بیا هرکلی درنو دوستانو، د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي چې ډېر امکان شته د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانیستل شي.
ان شاء الله هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه کېدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما ان شاء الله
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې لنوي وغړو اتسغواړي.
امید ده چې د نوي وګړو ته متوجي هغه قوانين چې د پخوانی خپل د دوی د لاسا تر اوسه تصدیق کیږي نه دي، هغه باید نور پایته ورسوي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافو په یو بل راپور کې اوري چې په اورزګان ولایت کې یو شمیر معلولینو اعتراضیه ناشته کړي. دوی کومې غوښتنې لري؟ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د شویو چاودنو له امله د مرګ ژوبلې شمیره له سلو اوښتې ده. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې ده، له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي ډېر امکان شته چې د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې لا تر دې دمه هم د یو شمېر ولایتونو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل تورمان راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي چې د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنځشنبه تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردګ د یک شنبه په ورځ دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل:
ان شاء الله هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کدا شي ورځ مخکې وروسته شي، اما ان شاء الله تخمینی ډول د پنځشنبه ورځ کولای شم چې ان شاء الله پنځشنبه به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د هود میاشتې په 15مه نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14مه باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوې وکیلانو تر معرفي کېدو پورې به نوې دوره نه پرانستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانستلو کې ځان د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو لا هم نه دی اعلان شوی. دا ځنډ د پخوانیو او نوې وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او خوپوها او پوهانو لتوندو انتقادونو سره مخ شوې ویلي چې د درېمې قوی ملي شورا نشټون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنځشنبه پورې په افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي کنه. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجر کړه، خو د یاد کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو اکرام صاحب، د تیرې جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشتشي قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي. خو نوموړي دا هم ویلي وو چې د ولسي جرګې د نویو غړو 200 اعلان شوي او حکومت وغواړي کولای شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرارسي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. هوا موریدل چې د افغانستان د ملي شورا د نوی دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس د دولت وزیر په پارلماني چارو کې وایي چې د دې شورا ولسم دور به دراتونکو پنځشنبه تر ورځې پرانیستل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو د پوهنتون استاد ودیر صافي وایي چې د ملي شورا د ولسم دورې د پرانستلو لپاره باید عجله وشي. خاغلی صافي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د نوي وکیلانو د کار پایل د قوانینو په تصویب او دغه شان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دي. لنموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږه حتی نه وخت دا اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا د نوې کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تیره شوه، ټول مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځ کار کړی وای او دا پارلمان نوې افتتاح کړی. یو دا ور غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړی ده. وروسته ختم نه دی غمیاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوی دی باید چې هر څومره زړه د افتتاح شي دا په سول باندې، په مشورو باندې، حتی بل لوی جرګې ته بیا ضرورت نشته. دا نوې پارلمان د خلکو نمائندگان دی راغلي دي. دا د ترکیب د رسمي لوی جرګې کې سره کې نه وي فیصله دی وکړي. د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او که زر وشي او دا نورې پاتې نه وي جنجالونه.
بله استاد، ستاسو په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خصوصا د ولسي جرګې د قوانینو تصویب دی، په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځنډ راغی، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې ډېر تاوان کړی، ولې چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تثبیت شوي نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوي نه وي حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي، عدالت هم چې نه وي پر سولې تاثیر اچوي. دا ډېر تاوان هم کړی. امید ده چې دا نوي وکیلان دې ته متوجه وي. هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله د دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي، هغه باید نور پای ته ورسوي او نوي قوانین یا قانوني فرمانونه د رئیس جمهور د خواستري په غو باندې غور وکړي او
وروسته یې پوښتنه ښاغلی صافي هغه ده چې دغه نوي کسان چې ولسي جرګې ته به راشي او نوی پارلمان به پرانیستل شي، فکر کوئ چې دا څومره وړ کسان دي چې دغه نوي پارلمان ته راځي او دوی به وکولی شي چې مثلا په هغه حقوقي برخو کې او کم مسؤلیتونه او دندې چې دوی دي په هغې کې ښه وځلیږي؟
دا مهم سوال دی او مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې موږ د مملکت په سویه باندې که موږ وسنجوو چې څو فیصده باسواده خلک لرو او د دې باسوادو نه څومره باید آګاه او پوه په مسایلو وي چې دا وړ وي د پارلمان ته د تګ. واضح خبره ده چې دې کې خلل شته دی. دا موږ پوره نه لرو، خو په هر صورت هماسې چې خلک دي هماغسې نمایندګان هم لیدلي دي. دوه اقلا د خلکو د دغه ډېرې عالي او چتې سوې فیصلې کنی د خلکو په ذهن فیصلې خو باید وکړي د ولس په ګټه چې ولس آرام شي.
د اقتصادي چارو په بخنه سره د سیاسي چارو کارپو او د کابل پونتون استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. اوس د اقتصادي خبرونو لرو چې نجیا صافی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای په جنوب ختیځ زون کې اقتصادي پروژو ته کم پاملرنه شوی. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په اقتصادي پروژو په ځنګړي ډول د قانونو استخراج له پاکستان سره د وسپنې پټلۍ جوړولو او په دغه زون کې د پنګونې د راجلبولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. موږ له امنیتي پلوه ستونزې لرو، خو تر اوسه پورې د قانونو سربې هم نه ده شوی. بهرني پانګوال کمه لیوالتیا ښیي چې پنګونې وکړي. ښاغلی عالمیار وویل که څه هم ولسمشر غني د افغانستان جنوب ختیځ زون اقتصادي زون نومولی، خو په وینا یې دغې برخې ته پاملرنه کمه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1998 لمریز کال کې به په 10,000 بېوزلو کورنیو د چرګانو فارمونه وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په بېلابېلو ولایتونو کې په هغو مېرمنو وویشل کېږي چې ناوړه اقتصادي وضعیت لري. په مجموعي ډول سږ کال 10,000 کورنیو ته په دایکندي، بدخشان، نیمروز، روزګان، کابل، کندهار، خوست، بلخ، کندوز او ننګرهار کې دغه فارمونه ویشل کیږي. د دغه پروژې له پلي کولو څخه هدف د چرګانو روزنې صنعت ته پراختیا ورکول، په کور دننه مېرمنو ته کاري زمینی برابرول او له دې لارې د بېوزلو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا ده. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 3.5 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو نو ورځو دوستانو د خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سټ هم تعقیبول شي په tamodazadiradio.com. اوس هم د یو سیمه ایز امنیتی مسله. نن په سریلانکا کې په غنو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ جوړ لاوختي. چاودنې د پلازمینې کولمبو په غډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې هم د اوسره سره د پراګ ل سټډیونه په مستقیمه لیکه ده. نوري صاحب ستړي مشي کدار ته وایي چې دغه چاودنې دقیقا د سریلانکا په کومو کومو سیمو کې شوې دي او د مرګ جوړ لی وروستي شمیرې څه دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شو او ټپیانو په اړه لویدیز اژانسونه البته بیلابیل ارقام ورکوي. ښایي یو علت هم دا وي چې چاودنې نن څو ساعته مخکې شوې او چارواکي تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره څرګنده کړي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 ډیر جوبل دی. دا چاودنې د کلیسا او په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کې د په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو، د شمال د نیګومبو ښار کې په دریو کلیساو کې شوې. بل چاودنه هم د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتیکالو کې شوې ده. په باتیکالو ښار کې پولیس او د روغتون مسؤلان وایي چې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي. راپورونه وایي د کولمبو په دریو هوټلونو که هم چاودنې شوې دي. کولمبو په چاودنو کې هم د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیګومبو د سانت سیبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې بیا د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ښیي چې اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او خلکو هم د مرستې غوښتنه کوي. بیا د جرمني خبري اژانس بیا په دغو ظاهرا تنظیم شوو شپږو چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او 250 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
چارواکو تر دې دمه د سریلانکا چارواکو تر دې دمه د حملو په اړه څه ویلي دي چې بل اخر دا چا کار دی؟
تر اوسه پورې البته کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت یا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې چارواکو هم نه دي ویلي چې دا تروریستي حملې دي که څنګه. خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حملو کې مذهبي زیونه او اقتصادي د اقتصادي فعالیتونو زیونه په نښه شوی. البته هدف هوټلونه دي. خو د حکومت یو وزیر هرش سلوا په خپل ټویټر پانه کې خلی چې په دې وحشتناکو چاودنو کې بهرنیان هم وژل شوي دي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې شپږ کاتولیک مذهب دي خلیدل شوي چې مذهب په دې هیواد کې د تامیل او اکثریت سینالیس ټبرو ترمنځ د یووالي یو ځواک هم دی. البته اکرام صاحب دا په سریلانکا کې په یوه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې کېږي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 15 کاله یې دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پرانګانو په نوم وسلوالي یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هیواد جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوله. البته دغې ډلې هم هغه مهال پر بانکونو، سوداګریزو مارکیټونو، بودایي معبدونو او د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو باندې هم حملې کولې. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه نننۍ چاودنې په سریلانکا کې د چا کار دی، د کومې وسلوالې یا کومې مخالفې ډلې کار دی. بلې اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، و موردل چې په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې. دغه چاودنې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو ښارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو شوي. بیرته افغانستان ته راګرځو او ورځو کندهار ولایت ته. یو اقتصادي مسله راخلو. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګریزې اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان ډیر کړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی، خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره صادق رښتینی راپور لري.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواو ته لاره نه لرو، او ایتالیزم هم داسې خاص فعال نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خوا ته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې درته وایم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اتر شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم ښه و او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره یې سوداګریزې اړیکې وتړي.
دته دولت مشر تجارت ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندستان خدای نظر نه خلاص شي، نه پر هندستان واس پر
مثال د ملک ته دولت مثال مشر کومک وکي، مثال دی مشر کومک وکي چې دولت ته دی ماری فکر نه واس مشر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پلو شو او سم شو کړی رسیدلی دی ګرد خلاص وی دی دون نه دی پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره و، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاتې ټینګې شوې. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله ځان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابري نه دي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استي. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په 3.15 صفه رڼا اوریدل شي. اورزګان کې معلولینو او د شهیدانو کورنیو اعتراض کړی. دغه معلولینو او د شهیدانو وارثینو نن یک شنبه په ترنکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته په دې هدف راټول شوی چې ګنی دولت دې خپل حق ورکړي. په دې اړه نور حال لسیمی شریف الله شرافت راکوي.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان شمیر لسګونه ته رسېدی، نن یې د صبر کاسه ډکه سوې وه او د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت ته په غوسه وه. علي محمد چې د مین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دو کلونو راهیسې یې ماشینه پوره نه ورکول کېږي.
علي محمد یو نګرما کلي وسادې کېږي چې زموږ د دو کالو پیسې پاتې د معلولینو د شهیدانو زمانه ټوله پاتې دي. اوس دا وار راغلي لس زره به درکوم، پروش کال یې ډېر زره کړي، پنځوس زره به د دوه کالو پاتې دي. نمو خپل اخوار د خپل اخته طلبدار د ټوله مې بین شې دي شیدان ولا سینه ولا ټوله مې خپل کیز نه راکوي کیو وای مرته امر نه سم د ګډ ولایت ولا کوم سوي د روزګار ولا تفصفات.
او یا کلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی، د هم په یاد لاریون کې ګډون کړی.
د دولت څخه خپل حق واړو زمر راغ دي درې سجنګوره پری ورسېږي.
د دې چم صاحب لاس کې او سترګې له وښ کډو کې وي. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کال کېږي چې دوه زامن په پولیسو کې وژل شوی، خو تر اوسه پورې ورته دوه وزر افغانۍ د دولت له لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ د خپل حقوقو د غوښتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورټکوي، خو څوک یې ژغ نه اوري.
ما بکه دوه نیلي پلوس زر تالیا سره راغلي دي، ماته شپانه شپانه زه رسېږي، د درو څلورو میاشتو هم پاته دي. زه دا مایي بهیم کونډي تیمان ماته ناست یې، زه په نانوایانو ګرځم، په تا یوه ګوله ډوډۍ راکي. خپل حق بس دا غواړم بابا، که چې خپل د دا کونډو تیمانو حق غواړم چې په ماړه یې کړم وږي تېرېنه.
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت ته ګواښ کوي که یې حقوق ورنه کول سي، نو لارینونو ته به دوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي.
کنه کړه موږ د دفتر تړو، موږ د خبره وزارت ته باید ورسیږو. موږ خپل خپل کوشتنه یې پر ځای کړي.
موږ خپل حق غواړو، خپل حق غواړو، پرا غواړو. دا دی ویا مېشت دوه مېشت نه کوو، که چې نرزي د شهیدانو معلولینو ریاست ته تړل کیږي، دا आवाज به در وزارت ته رسیږي.
دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سوي وو، ازادي راډیو دغه موضوع د اورزګان ولایت د والی سره شریکه کړه، خو هغه په دې اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نن ورځې کابل چاپ ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو.
دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي مسکاو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوشینه ده. په سر مقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکاو په دې عقیده ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړیدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانې د اسپوتنیک اشانس په حواله لیکلي کابلوف د غشان ویلي موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوسمهال ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغې غونډې لپاره جوړ شوي و بدل کړي او په دې توګه د دغې غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورسپانه کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي ستونزمنه ده چې په دې پوه شو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او که لغوه شوي دي. اشته صوب ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډېر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت ته هغو غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د ایوی بل انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغه شورا په حواله راغلی چې د زینو هیوادونو سره په همغږي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي. خو د مطلب لیکوال لیکي دغه شورا دا نه دی ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
نمنګ غلا ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو.